دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، دا دوهمه پښتو خبری خپرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت د 5000 طالبانو د آزادولو په اړه هیڅ ژمنه نه کړي. پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې افغانستان سره د چمن دروازه تړي، او ترکیه وایي د سوریې د هوایي دفاعي سیستمونه او د سور نه زیات ټانکونه یې تباه کړي دي.
قدر من اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وی هیله مند د قطر تړون د سولې پیلامه شي.
امیدواری لرو چې دغه هوکړه لیک د دې هغه انجام د افغانستان لپاره د یو دایمي او تلپاتې سولې وي.
افغان کارپوهان وی چې بین الافغاني مذاکرات باید یو لړ ستونزو سره مخ شي.
اساسي د حکومت راتلونکي پانا د طالبانو د بیرته راتګ په دې کې به ننګونې موجودې وي.
په خبرونه کې طالبان سره د سولې د تړون په اړه د بهرنیو او افغان چارواکو او کارپوهانو نظرونه هم لرو. درنو اوریدونکو، دا ټول وروسته خبريږي. اوس پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته چې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی وایي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت د 5000 طالبانو د آزادولو په اړه هیڅ ژمنه نه ده کړې. طالبانو پرون ویلي ول د امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک کولو وروسته به د افغانستان حکومت د زندانونو 5000 طالبان خوشي شي، خو ښاغلي غنی نن خبریالان ته وویل د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشي کولو په اړه یې د امریکا سره هم کومه موافقه نه ده کړې، مګر امریکا په دې برخه کې یوازې اسانتیاوې برابروي. هغه وویل د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت یوازې د افغانستان حکومت لري نه امریکا.
هیچ نوع تعهد بررهایی 5000 بندی وجود نداره. ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیلزاد و تمام مقامات
د 5000 طالبانو د آزادولو لپاره هیڅ ډول ژمنه نشته. موږ د خبره په وار وار ډاکټر خلیلزاد ته کړی دا مسله د خبرو اجنډا کېدای شي، خو د خبرو د پیل کولو لپاره شرط نشي کېدای.
د ایران د بارنۍ چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د امضا کولو هرکلی کړی دی. د ایران د بارنۍ چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې ایران د هر هغه بدلون هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي، او په دې برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ترسره کېدونکو هڅو ملاتړ کوي، او په دې باور دی چې په افغانستان کې د بارنۍ قواوو حضور غیر قانوني دی او په دې هیواد کې د ناامنۍ او جګړو اصلي دلیل دی.
بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه په ورځ وویل امریکا هیڅ ډول قانوني جواز نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې وایي د سولې او ثبات موافقه د کورنیو خبرو د لارې کېدای شي چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ګټې هم پکې په نظر کې نیول شوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما رئیس ویلي چې ټول دخیل اړخونه باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره رښتینی ګامونه واخلي. تدامی چې اماموتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریالۍ بلریدا او هیله سرګنده کړې ده چې بین الافغاني خبرو ته به زمينه برابره کړي. د یونما له خوا په اعلامیه کې د ښاغلي اماموتو له قوله ویل شوی دي ټول خکیل اړخونه باید اوس د جګړې د پای ته رسیدو لپاره کلک او رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستانی چارواکوی په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو د ویری د شاوخوا یوې ونی د پاره د چمن دروازه تړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت د بلوچستان چارواکو ته رسمي مکتوب استولې دی او ترې غوښتي دي چې د چمن دروازه وتړي. په دې مکتوب کې ویل شوی دی د چمن د دروازې د بندولو هدف دا دی چې د افغانستان نه پاکستان ته د کورونا وایروس د ممکنه انتقال مخه ونیول شي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی ویل دي چې د دروازه به سر له سبا یعنی د دوشنبه د ورځې نه وتړل شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د برما د پارلمان یو غړي ویلي دي چې د رخاین په ایالت کې د یاغیانو او حکومتي قواوو ترمنځ په جګړه کې 15 روهینګیایي مسلمانان وژل شوي دي چې یو پکې ماشوم وو. د برما پوز ویل دي چې د اراکان یاغانو او حکومتي قواو ترمن جګړه وروسته تر هغه پیل شوې ده چې یاغانو یو تاریخي معبد سره نږدې د پوز د موټرو په کاروان باندې برید وکړ. د برما حکومت او پوز تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې، مګر د ارکان یاغانو ویان د عامو خلکو د وژل کېدو ملامتي په پوز اچولې ده.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په ټول هیواد کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ځواکونو یو قومندان همدارنګه د ایران د ولس نه د همکاري غوښتنه کړې ده. د قومندان د خلکو نه غوښتي دي چې د روغتیایي چارواکو وینا ته د غوږ ونیسي او د هغوی په سلا مشورو دې عمل وکړي. په ایران کې تر اوسه 340 کسان د کورونا وایرس وژلي دي.
په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات شوي دي او توقع ده چې د جمهور رئیس امام علي رحمانوف په مشرۍ واکمن ګوندې وګټي. د خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
دا انتخابات په داسې حال کې سرته ورسېدل چې رحمانوف خپل پخوانی سیال د تاجکستان د اسلامي غورځنګ ګوند په انتخاباتو کې له ګډون کولو نه منع کړ. د پخواني شوروي اتحاد له زوال نه وروسته دا لومړی ځل دی چې دغه میانرو اسلامي ګوند غړي په پارلماني انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کاري ډلې ویلي چې امنیتي ځواکونو د دغه ګوند مشران نیولي او په توقیف کې اچولي دي. د تاجکستان د اسلامي غورځنګ ګوند په 1394 هجري شمسي کال کې غیر قانوني اعلان شو. قانون د تقاضا سره سم د مشروعیت لپاره لازمه ده چې لږ تر لږه 50% رای اچوونکي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. درې کوچني ګوندونه د بزګرانو ګوند، د اقتصادي اصلاحاتو ګوند او د سوسیالیست ګوند چې مشران یې د 80 کلن امام علي رحمانوف نژدې انډیوالان دي د نوموړي سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. یو خبر چې همدا اوس راورسېده، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته تلیفون کړی دی او د سولې په برخه کې د پرونیو پرمختګونو په هکله یې ورته مبارکي ویلې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی همدارنګه وایي چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرتابه او همدارنګه د افغانستان د حکومت په تګلارو یې ملاتړ ښودلی دی او په دې برخه کې یې اطمینان ورکړی.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال جو بایدن د جنوبی کارولاینا د ګوندی انتخاباتو لومړنی پړاو ګټلی دی. ښاغلی بایدن د 90% رایو د زیاتو په ترلاسه کولو سره په لومړي ځل د ډیموکرات کاندیدانو د ګوندی انتخاباتو د لومړي پړاو نتیجه ترلاسه کړې ده او بریالی شوی دی.
او روسي خبردا چې ترکیه وایي د سوریې د هوایي دفاع سیستمونه او د سولې نه زیات ټانکونه تباه کړي دي. د ترکیې دفاع وزارت همدارنګه ویلي دي د سوریې دوه پوځي الوتکې هم نن وشتلې او غورځولې دي. ترکیه وایي د عملیات په سوریا کې د خپلو 40 عسکرو د وژل کېدو په بدل کې پیل کړي. د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې جنجال مخ په زیاتېدو دی، ځکه د سوریې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جنگ زور اخیستی. روسیا په دې جګړې کې د سوریې د حکومت او ترکیه د یاغیانو تر شا ولاړه ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک یوه ورځ وروسته د بندیانو د آزادولو په سر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلاف ښکاره شو. طالبانو ویلي د دوی 15 بندیان باید تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې چې د مارچ په 10 پیلېږي آزاد کړل شي، خو افغان ولسمشر وایي د بندیانو د خوشې کولو په اړه هیڅ ډول ژمنه نشته. په دې اړه به په بین افغانی مذاکراتو کې خبرې کیږي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لګلې.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو د بندیانو د آزادولو په اړه هیڅ ډول ژمنه او مخکې شرط نشته، خو طالبانو ویلي چې امریکا د دې تضمین کړی چې تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې به بندیان آزاد سي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان آزاد سي او طالبان به هم 1,000 تنه بندیان آزادوي.
صلاحیت امریکا نیست. جناب محترم، وقتی که براتون میگم که یه حق خود ارادیت افغانستان است، ما هم برای امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. وضاحت کامل براتون باز تکرار میکنم، این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است، تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفتن.
د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې د هوکړلیک له مخې باید د روانې مارچ میاشتې پر لسمه بین الافغاني مذاکرات پیل سي. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو وړ پلاوی تیار کړي. د سولې فعالان وایي د بندیانو د آزادولو پر سر اختلاف باید بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخ نه کړي.
چا چې هلته تعهد کړی دی، معاهده کړې، امضای کړې ده، اوس به د افغانستان حکومت سره خپل مشکل حل کوي. خو موږ وایو چې دا دې بانه نیسي چې اوس دې دپاره بیا بین الافغاني مذاکرات وځنډېږي. ښه خبره دا ده چې هغو فیصله کړې ده او دا یې انډیوالان دي، نو دوی په خپله کې سره خبره وکړي.
خو په بین الافغاني مذاکراتو کې به پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟ شنونکي وایي د نظام جوړښت د دغو خبرو اساسي موضوع ده چې په دې اړه پایلې ته رسېدل یو ستونزمن کار دی.
چاهیا جمهوریت اسلامی وي که امارت اسلامی وي او کنه بل عنوان غوره کیږي، په دې باندې به بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. بیا تشکیلات به تغییر راځي، په تشکیلاتو د نظام به هم بحث کیږي او په دې اساسي قانون په بعضې مواداتو کې به هم تغییرات راځي.
په ورته وخت کې امریکا له افغان حکومت سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او همکاریو د دوام په اړه یوه ګډه اعلامیه ورکړه، خو په یو وخت کې له افغان حکومت او طالبانو سره د امریکا هوکړې په څه معنا دي؟
د سولې پروسه، د سولې د مذاکراتو پروسه به د افغان دولت تر مالکیت او رهبریت لاندې پر مخ ځي. یو تعهد دغه و، دا په ورسا کې هم وویل شول، دا په برسل کې هم وویل شول، او دا په ځانګړي ناسو کې هم، او په د کابل پروسه کې متحده ایالاتونو او ناټو د افغانستان د دولت سره ومنل. اما که چیرې بیا د دوهې ناستو وګورو، دوی په خپل تعهداتو نه دی لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د جګړې د ختمولو لپاره غښتلي او رښتینی ګامونه پورته کړي. یوناما همدارنګه د اورکم د مودې پر غځولو ټینګار کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوی که طالبان د زندانیانو په خوشې کولو ټینګار کوي، نو له افغان دولت سره تر مذاکراتو مخکې داسې مخکیني شرطونه د منلو وړ نه دي. حمدالله محب له امریکا غږ سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د زندانیانو د خوشې کولو صلاحیت افغان حکومت دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا هم ویلي که سوله راتلونکي نو په لسو ورځو کې افغان حکومت طالبانو سره مذاکرې لپاره تیاری نیول شي او پلاوی هم ټاکلی شي. له ښاغلي محب سره دا مرکه د آشنا تلویزیون همکار رحیم ګل څاروان کړی چې تاسې اوریدو ته راغلو.
پرون د امریکا او د طالبان ترمنځ په دوحه کې هوکړلیک لاسلیک شو. په دغه هوکړلیک کې کوم داسې ټکي دي چې تاسې اندېښمن یاست او انتقاد پرې لرئ؟
اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا د امید یو وخت دی. موږ د دې دپاره امیدواري لرو چې دغه هوکړلیک د دې هغه انجام د افغانستان دپاره د یو دایمي او تلپاتې سولې وي. حتما چون دا وکلریک مونږ او د طالبانو ترمنځ نو مونږ د پاره بعض اندېښنې شته، خو هغه شیان دي چې به مونږ فکر کوو چې د دولت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې په وخت کې کولای شو چې حل کړي.
امارت ټکی په دې اعلامیه کې راغلی تر څنګ دا امیر شوی دي چې دوی به ویزې پاسپورټونه هغه کسان ته نور کړي چې د امریکا ګواهي. دا د اندېښنې ټکی دي تاسو ته؟
خبره دا وه چې زمونږ خو یو ملاحظه هم دا وه چې باید د نوم نه یاد شوی، خو دوی یو حقوقي بیس د دې دپاره درلودلو چې چون طالبانو اصرار کولو د نوم یاد شو. مګر هماغه مهمه خبره دا ده چې امریکایانو په قوس کې د دې دپاره لیکلي وو چې مونږ یې نه پېژنو. هر ځای کې چې د دې نوم یاد شوی دی، په هغه ځای کې تاسو به ورسره وینئ چې لاندې تر لاندې ذکر شوی چې دا د چون د دوی اصرار دی په یو نوم باندې یادیږي، ولې دا نوم مشروعیت نه لري، د نظام مشروعیت نه لري.
او د پاسپورټونو موضوع، د ویزو ورکولو موضوع،
اخو بیغیم د یو مشروع حکومت نه بغیر بل څوک دا کار کولای نشي. که څوک یې ایشو هم کې ویم کوم ځای کې د قابل د قبول نه یو سره، مونږ امیدواري د دې لرو چې طالبان هم سولې ته په واقعي توګه هڅه وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تن کیږدي او دا کار کیدونکی دی. یعنی سوله افغانستان ته راتلونکی ده. بهتره به دا وي چې طالبان هم دا ومني او فکر کوم چې انشاءالله هماغه خواته روان یو.
لس ورځې بین الافغاني مذاکرات ته په دې کې وخت ورکړ شوی دی. په لس ورځو کې بین الافغاني مذاکرات فکر کوي شروع کیدونکي دي؟
مذاکرات خو ډېرې مرحلې لري. د اولې ورځې نه ډېر مستقیم هغه عمق ته موضوع ته نه ننوځي تر څو پورې چې موږ د دې مذاکرې اجنډا سیټ کوو، نور موضوعات ورته کوو. موږ امادګي نیولی شو، یعنی موږ ډېر په کمو ورځو کې حتی د اورکام دپاره د دوی موږ ډېر په کمو ورځو کې امادګي ونیوله چې کله معلومه شوله چې دا کار کیدونکی دی. په 15 ورځو کې موږ وتوانیدلو چې ټولو قول اردوګانو سره، د ټولو پولیس د امنیه قمندانانو سره، د امنیت رئیسانو سره، د والیانو سره، د ټولو سره مو هماهنګي وکړو که سوله راتلونکي او د سولې لپاره د امادګي نیول لس ورځو کې هم موږ نیولی شو.
یعنې لسم د مارچ ته تاسو خپل پلاوی ټاکی سئ؟
ولې نه،
په دغه هوکړلیک کې یو بل ټکی اضافه سوی چې 15,000 زندانیان به افغان حکومت د طالبانو خوشي کوي او طالبان به 1,000 زندانیان، دې سره موافق یاست؟
دلته باید یو وضاحت ورکړو. هلته داسې ذکر شوي دي چې دا د طالبانو غوښتنه ده او امریکا به د دې لپاره چې د دوی د دې غوښتنې ته هرکلی ووایي یو مذاکره د افغانستان د دولت سره فراهم کوي. یعنی دغه خبره په دې کې کوم هوکړه ورسره نه ده شوې چې دا کار به حتمي کیږي، چون دا صلاحیت د افغانستان د دولت دی او د افغانستان دولت د دې لپاره چې دغه هوکړې ته موږ یوازې دا موضوع نه یو پلاوی هم ټاکلی دی چې په دې او په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. خو که چېرته طالبان په دې اصرار کوي چې هغه دا کار وشي او نه غواړي، فکر کوم چې د دوی دغه نیت د سولې لپاره کېدای شي دومره واضح نه وي چې موږ فکر کوو. که چېرته واقعي سوله غواړي، دا رقم پیش شرطونه امکان پذیر نه دي.
یو اندېښنه وجود لري چې افغان سیاسیون ډېر مخالفتونه ورسره لري. فکر کوي چې د سولې دغه بهیر به دغه سیاسي مخالفتونه متضرر کړي او کنه؟
د سولې په سوله کې ټول سیاسیون سره متحد دي. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. تر هغه ځایه پورې چې ما د سیاسیونو سره خبرې کړي دي، که نور ځایانو کې اختلافات لرو، ولې ټولو دا خبره کړې ده چې په سوله کې موږ سره متفق او متحد یو او غواړو چې افغانستان ته یو تلپاتې سوله راشي.
او روسي پوښتنه، خلیلزاد سره مو اړیکې څه ډول دي؟
ډېر ښه. د سولې پروسه خامخا ډېره مغلقه ده، په دې کې جیګو ټیټې راځي او زمونږ د خوانه هم موږ د افغانستان د ولس د منافعو نه دفاع کوو او د هغې دپاره د هر رقم ټنګ موقف نیولو ضرورت وي. په هر وخت دولت مجبوره دی چې دا کار وکړي. د هر سره په خپل مو د خلکو ګټې زموږ دپاره تر ټولو مهم مطرح دي. ولې موږ د امریکا سره ډېر ښه روابط لرو، زموږ یو متحد دی، شریک مو دی په دې برخه کې او په ګډه مو ورسره ډېر کار کړی دی او د دې نه وروسته هم د دې توقع لرو چې ورسره کار وکړو.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د امریکا ژغ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکو. د افغانستان، امریکا او ناتو د ګډې اعلامیې په اساس که چیرې طالبان د سولې په تړون سم عمل وکړي، نو تر راتلونکو 14 میاشتو پورې به ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووځي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیت ساتلو بشپړ ظرفیت لري او د بهرنیو عسکر وتل به هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیک کولو سره هممهاله افغان حکومت، امریکا او ناتو یو ګډه اعلامیه نشر کړه چې پر اساس یې امریکا به په راتلونکو 4.5 میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8,600 ته راکم کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې له ګډې ارزونې سره سم او د افغانستان امریکا ترمنځ د ګډ تصمیم له مخې به امریکا متحدین یې او ائتلافي ځواکونه به د ګډې اعلامیې له نشرېدو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه د خپلو پاتې ځواکونو ویستل بشپړ کړي او د طالبانو له لوري متحده ایالاتو سره د شوي توافق عملي کېدو ته په کتو به امریکا له پوځي هډو څخه خپل پاتې ټول پوځیان وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او اوس افغان ځواکونه د دې ظرفیت لري چې په خپلواکه توګه د خپل هیواد ساتنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان امریکا غږ ته وویل همدا اوس په افغانستان کې د تروریستي ډلو په خلاف له 90% څخه زیات نظامي عملیات د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کیږي. دا وړتیا او ظرفیت اوس د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې شته. هیڅ اندېښنه په دې برخه کې نشته او د افغانستان خلک دې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دوی پر ظرفیت باندې اعتماد او باور ولري. ناټو او امریکا ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل د سولې توافق پورې او د افغانستان شرایطو پورې تړاو لري. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان د سولې د تړون پر شرایطو عمل ونه کړي نو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه به وغځول شي. خو دا د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د تړون شرایطو پورې تړلې ده. که چیرې دا شرطونه پوره نشي نو ښکاره ده چې دا نیټه به هم بدلیږي. د ګډې اعلامیې له مخې امریکا به پراتلون کو سوارلسو میاشتو کې د افغان حکومت په همغږي سره په افغانستان کې د القاعده داعش او نورو تروریستي ډلو او کسانو پر ضد چې پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیا او تپکتو په وس وخت کې په افغانستان کې په زیات شمیر د بهرنیو ځواکونو حضور ته جدي اړتیا نه لیدل کیږي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو مثبت ګام وباله او ویل
او نور واسه دی جګړې نو ساتل اسکل جګړې کې نتیجه ورنکه چې دی طالبانو مستدی باندې مخین دی چې دی نسکول دی دولت شخص ورک او لای د دولت ورې چې دی باندې دوی هم پوی دی غیر لجنې چې دواړه طرفه په افغانان دی دواړه طرفه مسلمانان دی سره کینی لاره وسنجي چې په دې مملکت کې او ارامي راسي سره د سنور کوم بچایل.
که څه هم په ګډې اعلامیې کې امریکا ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز او د هغوی د پیاوړتیا او ورته د سلام مشورو ورکولو لپاره به په کلنی ډول د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. خو ښاغلی امرخیل وویل چې پر دې سربیره به هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې کموالی راشي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 بهرني عسکر حضور لري چې لویه برخه یې امریکایي سرتیري جوړوي او تر ډیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنې تجهیز او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو بوخت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. کونړ او ننګرهار کې د داعش او طالبانو دوه ډلې حکومت ته تسلیم شوې دي. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک تر امضا وروسته لومړی وسله وال دي چې حکومت ته تسلیم شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د زبیع الله غازی رپورټ ته.
د کونړ چارواکو نن یک شنبه غو 24 وسله وال رسنیو ته وښودل چې ویلې د داعش ډلې غړي دي او د څوکۍ په دیوګل درکې د حکومت په ضد جګړه کوله. د غسیمه د داعش ډلې لوی مرکز ګڼل کیږي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال وایي په تسلیم شوو کې یوې د داعش ډلې قومندان درې سر ګروپان او پاتې نور یې وسله وال غړي دي.
د داعش جنگیالي تقریبا 24 کسان نن د دولت سره یو ځای شو کومندان کرامت الله راکټي تخلص ده د دې تر مشرۍ لاندې او درې سر ګروپان دي او نورې هدي جنګیالان دي. نن یې خپلې وسلې په مځکه کېښې.
والي وایي څو ورځې وړاندې څلوېښت داعش حکومت ته تسلیم شوي او په دې تمه ده چې د دغې ډلې نور غړي له جنګ سره مخخه وکړي.
زه باور یم چې دا لړۍ به دوام لري. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې دوی ته مسیجونه رسېدلي دي. زموږ کشفیان هلته په درو کې منتظر دي. د دوی تنظیموي یې ترتیبوي یې وسلې ته تسلیموي او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
ختیز کې تر ننګرهار وروسته کونړ د داعش لپاره خوندي ځای یادیږي. په گاونډي ولایت ننګرهار کې بیا د طالبانو یو ډله حکومت ته تسلیم شوې ده. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي د غڅوار لس طالب وسلوال وسلو سره حکومت ته تسلیم شوې دي.
لس کسه
د شیرزادو خوګانو د مومندري او پوری پسیمو کې چې د طالبانو راوډلو ده دا د ملي امنیت محترم ریاست ته تسلیم شوی دی د جنگ نه لاس اخیسته ده د سولې پروسیسر یو ځای شوی دی او زموږ امید هم ده چې د کوم قرارداد چې پرون امضا شو دا بلاخره پوربن باندې بدل شي
دا امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلی کورستل لومړنی طالب او داعش جنگیالي دي چې حکومت ته تسلیميږي زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
ورستلهغه چې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په سر خوست کې هم
درنو اوریدونکو د خوست یو شمیر اوسیدونکو د هغو کسانو په ګوښه کولو اندېښنه څرګنده کړې چې په یو شمیر سیمو کې د پولیو ویروس د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه د مبلغینو په توګه عامه پوهاوی ورکو. په دې اړه په موقع د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
ورسته له هغه چې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په سر خوست کې هم د پولیو په حقله د عامه پوهاوی مبالغین لودن دولري شوي یو شمیر خلک اندېښنه ښیي چې ممکن دا به پر عامه پوهاوی منفي تاثیر ولري. د دوی په وینا په داسې حال کې چې د ګذر ناروغۍ ویروس محوه کېدو ته نږدې شوی که په دغه برخه کې پراخ پوهاوی ونه شي ښایي د پولیو ویروس د له منځه وړلو پروسه له خنډونو سره مخ شي.
نوم می دینګول دانش د لشیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مقصد چې کله دوی خلک رهبر نه کی او خلک په دې فون نشي نو دا غبو ناروغي بو ډیره فراخه شي ځکه چې وکسین چې نشي کېدای شي د پولیو ناروغي بیخي زیاته شي او د دې بیا رټټول ناممکنه ده.
نکیب یم ګټې دا دی چې د پولیو وکسین چې ونه شي بیا خامخا له بده مرغه چې مشون ګډیدای شي نورستون سره مخکیدای شي.
د دغه ولایت په علي شیر او تریزایی سپیر او ګربز ولسوالۍ کې 209 کسانو چې د یونیسف له لوري ګمارل شوي وو خلکو ته په کلیو بانډو کې د پولیو وایروس د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکول. په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر سید کمل شاه وایي چې دغه کسان تیره میاشت د مالي ستونزو له کبله له دندو لرې شوي دي. ډاکټر سید کمل شاه د یادو ټولو مبالغینو فعالیتونه او هڅې وستایلې خو زیاته یې کړه چې د یونیسف له لورې د عامه پوهاوي یو شمیر نور پروګرامونه هم د تطبیق په حال کې دي.
د یونیسف له لورې د عامه پوهاوي پروګرامونه جریان لري او کوشش کوي چې داسې پروګرامونه رامنځته کړي چې ډېر موثر واوسي او په دې زمین کې هغه کنسلټیټیو پروسس چې نوو برنامو دی هغه تر کار لاندې دی.
په همدې حال کې یو شمیر خلک له مذهبي او قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو غوښتنه لري چې پرته له کوم امتیازه د واکسین په هکله پوهاوی کې مرسته وکړي ځکه د دوی په وینا د ټولنې هر وګړی په دې برخه کې مسؤلیت لري.
نوم یې عزیز دی یو تن د خوست اوسیدونکی په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته قومي مشرانو ته خاص کار علما کرامو ته پکار ده چې د منبر لرې دا خلکو ته واضح نصیحت وکړي تر څو چې واکسین ډېر زیات فایده مند دی د ماشومانو لپاره باید واکسین ماشومان ووهي.
د پولیو ناروغي په کال 1988 میلادي کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې موجوده وه خو د ګوزن ضد واکسین په تطبیق سره په درسته نړۍ کې محوه شوې مګر یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده.
په آخره کې د سو خبرونو غټ ټکي واورئ. تازه خبر دی چې د امریکایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته تلیفون کړی دی او د سولې په ارتباط د وروستیو جریاناتو د کامیابۍ مبارکي ورکړې ده. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د حکومت د 15,000 طالب بندیانو د آزادولو په هکله هیڅ ژمنه نه ده کړې. طالبانو پرون وویل چې د امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک کولو وروسته به د افغانستان د حکومت زندانونو څخه 15,000 طالب بندیان آزاد شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د امضا کولو هرکلی کړی دی. او پاکستان کې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د کرونا د ویروس د خپرېدو له امله د چمن دروازه قریب یوه هفته تړي.
رانو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خپرونه پایلی کی اوریدل مهیروی مننه چې ترتیشی بیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدید تر بیام خدای منشه.